السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیدې آزادۍ رادیو د خبرونو ته مو زسلې لخپل همکارانو سره هرکلی کوم. په خبرونه کې دا راپور ورته چې په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار ورستي ورځي دی وایي ګمان نه کوي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. په غزنی کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. خو تر څه مخکې له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن سهار په لغمان کې د شوزو چارو رئیس او وژل سو. د غزنی په جوچار سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان وژل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سوریې ته خبرداري ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د امنیت په تامین کې د پاتې راتلو په صورت کې به مسؤول وي. خبر نو اوري. نن سهار د لغمان په مرکز محترلام کې 14 وسوچ په ترڅ کې د دغه ولایت د شوزو چار رئیس حنیفه ساپي وژل شوی ده. رپورټونه وايي د هغې خاوند په دغه 14 کې سخت زخمی دی. د لغمان د والی ویان د ازادي رادیو ته وویل چې په 14 کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. مازرت غواړم زخمی شوی دی. تر اوسه کومې وسلوالي ډلې د دغې وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په غزنی کې تیر شپه د کورونو یو نړیوال ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د ملا فاتح په نوم د وسلوالو طالبانو نظامی مسؤول ووژل سو. د درې تنه ملګري او د کورنۍ څلور غړي په دغو عملیاتو کې نیول شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د غزنی د والي د ویان فضل محمد سباون په حواله د خبر تایید کړی دی. د عملیات د غزنی د جوچار په سیمه کې وسول. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر چې د کار مودای پرسوي او له دې هیواد څخه پتلو دی وایي دا امکان نه لري چې د 2014 میلادي کال په پای کې دی له افغانستان څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطني سره سم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل سي او یا د پناڅاپی ډول اقتصاد خراب سي. راین کراکر وایي نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی ویلي د اقلیتونو مشران د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو سي ته ډیر لیواله شکاری چې په راتلونکي حکومت کې ځانته ځای پیدا کړي. او افغان چارواکي وایي د بغلان په بورکه ولسوالۍ کې یو پولیس له وسلوالو طالبانو سره تر څو ساعت مقاومت وروسته د خپلې کورنۍ له څو غړو سره یو ځای ووژل سو. د بورکه ولسوال معلم محمد رجب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پولیس پرون د یو کار لپاره د تنګي مورچ کلي ته تللی و چې له طالبانو سره مخامخ او تر څو ساعت مقاومت وروسته وژل سوی دی. د بورکه ولسوال ویلي چې په دې نښته کې د دغه پولیس یوه ځوانه لور او ځوان زوی هم وژل سوی دي. ښاغلي رجب دا نه دي ویلي چې د پولیس لخوا له څو ساعته مقاومت سره سره ولې د تام مرستندوی امنیتي ځواک نه دی رسیدلی. دغه پیش په داس حال کې سوي چې د بغلان په ولایتي شورا کې د بورکه د خلکو استاد ای قاری قدرت الله وایي چې وسلوالو طالبانو د پلار هم د څو ساعتونو لپاره برمته کړی و چې ورسته د سپینجر په منځګړیتوب خوشی سو. پاکستانی چارواکي وايي په بلوچستان کې نن په سیاسي لاریون کې د 14 پترس کې لشتلجه څلور تنه وژل شوی او تر لاسو زیات زخمیان دي. چارواکو ویلي چې دغه 14 نن د کوټې ښار ته نږدې د کوچلاک په ښارګوټ کې د عوامي نېشنل ګوند د پلویانو پر یو غونډه وسوه. د پاکستانی مطبوعاتو په حواله 14 مواد پر یو بایسکل ځای پر ځای شوی او 14 د ریموت کنټرول په وسیله شوی ده. په دې ارتباط نور جزئیات لا نه دي راغلي. د پاکستان ستري محکمې پرون صدر اعظم راجا پرویز اشرف ته امر وکړ چې په اداري فساد کې د ولسمشر آصف علي زرداری د لاسترلودو په اړه تحقیقات وکړي. محکمې اشرف ته ویلي چې مجبور دی د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په څیر د محکمې مهمې لارښودنې عملي کړي. پخوانی صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د محکمې لخوا تیره میاشت بی واک سو. د ولسمشر زرداری دوسیه په 2000 میلادي کال کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بخښنې د یو فرمان لمخې تړل شوی و. محکمې وروسته دغه عفو غیر قانوني وبلله. د امریکا متحده ایالاتو سوریه د خبرداري ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د زیرمو د خوندي کولو د پاره په هڅو کې د پاتراتلو په صورت کې به دوی مسؤول وي. د سوریه حکومت ته دغه خبرداري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو رپورت کې چې د وال سټریټ ژورنال لخوا خپور شوی دی راغلی دی. په رپورت کې ویل شوی چې امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې د سوریه د کیمیاوي وسلو یوه برخه د هغه د ذخیرې له ځای څخه لېږدول شوې ده. په عین حال کې د سوریه د رژیم د اپوزیسیون فعالین حکومتي ځواکونه د دغه هیواد د هما په ښارګوټي کې د لږ تر لږه 200 کسانو په قتل عام کې په لاس درلودو تورنوي. په دغه هغو کسانو کې زیات ملکی وګړي وو. رپورټونه وایي چې دغه رپورټونه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو پر حکومتي ځواکونو تور لګوي چې د حملو پر مهال له جنگي هلیکوپټرو او ټانکونو څخه کار اخیستی. د لبنان جمهور رئیس میچل سلیمان پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وکتل. د لبنان ولسمشر د سوریې له حالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. د لبنان جمهور رئیس وایي دا ډېره مهمه ده چې له سوریې څخه لبنان ته د ناکراریو د پراخېدو مخنیوی وسي. موږ هڅه کوو چې په لبنان کې وضعیت کنټرول کړو او لبنان ته د تشدد د پراختیا مخه ونیسو. روسیه پرون د سوریه په اړه د لویدیځ لخوا وړاندې شوی د ملګرو ملتو د امنیت د شورا د پریکړلیک مسوده رد کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي کچېری په امنیت شورا کې دغه مسوده چې د په وینا د منلو وړ نه ده رای ته وړاندې سي، نو روسیه به یې ویټو کړي. په ملګرو ملتو کې بریتانیا، فرانسې، جرمني او د امریکا متحدو ایالاتونو د پریکړلیک یو متن وړاندې کړی چې پکې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته لس ورځې وخت ورکوي څو د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان د اوربند پلان عملي کړي، کنه له سختو غیر پوځي بندیزونو سره به مخامخ سي. ویل کېږي چې د سوریې په اړه به پر دې پریکړه لیک رای ورکول د روانې میاشتې له 6 مینیټې مخکې ترسره سي. په همدې نیټه په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارنې ماموریت هم پای ته رسیږي. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې لشتلجه دوی سعودي میرمنې به سږکال په لندن کې د اولمپیک په مسابقو کې برخه واخلي او دا یو مهم پرمختګ دی. د اولمپیک د کمیټې مشر په وروستیو کې په سویس کې وویل چې دا د سعودي چارواکو لخوا یوه ډېره مهمه پریکړه وه چې دغه دوی میرمنې د اولمپیک لوبو ته راواستوي. سعودي چارواکو د ښځو د استولو په ارتباط دغه پریکړه څه موده مخکې اعلان کړه. سعودي میرمنې سهار اتر چې ټاکل شوی ده د اولمپیک په مسابقو کې به د ځغاستې په لوبه کې ګډون وکړي. ویلی چې دا هیله منه ده چې دا د نورو سعودي میرمنو لپاره هم د هڅونې وړ وي.
A big inspiration for participating in the 2012 Olympics.
دا وایي مله لپاره د 2012 کال د اولمپیک په مسابقو کې د ګډون یو مهم اړخ دا دی چې لومړی سعودي میرمن يم چې د اولمپیک په لوبو کې به ګډون کوم. دا زما لپاره یو ستر ویاړ دی او هیله لرم چې دا به د سپورت لپاره د نورو سعودي میرمنو لپاره هم د تشویق سبب شي. او د رات کوملادیچ وکیل وایي د بوسنیا د سربي پوځ په خوانی مشر ملادیچ به د ناڅاپي ناروغۍ له کبله دوه ورځې په روغتون کې وي. نوموړي د یوګسلاویا د جنګي جنایتونو په محکمه کې د محاکمې پر مهال د ناڅاپه ناروغ کېدو خبره وکړه. له بله خوا په دې باب په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ویویان دي نرما جلاتسیچ رویټرز اژانس ته وویل
After Mladic complained he was not feeling well, he was taken
کله چې ملادیچ شکایت وکړ چې روغتیایي حالت یې ښه نه دی، په هک کې و نرس ته ولېږدول سو چې معاینه یې کړي. دوی وویل چې په روغتون کې نورو معایناتو ته اړتیا ده. په عین حال کې د دې قضیې لپاره ګمارل سوي قاضیان استماعي غونډه تر سبا یعنې د جمعې تر سهاره پورې ځنډوي. رات کوم لادیس په بوسنیا کې د 1902 میلادي کال څخه تر 1915 میلادي کال پورې د جګړې پر مهال په نسل وژنه، جنگي جنایتونو او د بشر ضد جنایتونو کې د رول له کبله محاکمه کیږي.
دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر چې د کار موده یې پوره سوی وایي د دې امکان نشته چې د 2016 میلادي کال په پای کې د دې هیواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته دلته کورنۍ جګړه ونښلي. تفصیل اجمل انس خوري.
راین کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. راین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کېږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک وایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. راین کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلومات دی چې په افغانستان، عراق دواړو کې د امریکا ملکي استازیتوب وکړ او اوس د نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماتیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو راین کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمه یې کېده. کراکر همدارس د فرانسې خبري ایجنسی ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډیره بده کمزوري شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي، هغه ډیر چمتو دی چې واک خوشي کړي او په خپل داسې ځایناستې پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه راین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منی راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. ښاغلي کراکر منلی چې د نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغېز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هېواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم پخې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیوي مجله د همدې خبرونې په جریان کې اوریدل سي. خو په دوو رپورټونو پسې د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې افغان بهرنیو ځواکونو عملیات کړي چې په کې د وسلو له طالبانو یو تن وتلې جنګیالی قمندان وژل سوی او درې نور ملګري یې ژوندي نیول سوي دي. تفصیل د سید شاه سقیم په رپورټ کې.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهلې ده چې د وسلوالو طالبانو یو تن جنګي قومندان یې وژلی او د همدغه کور د څلورو غړیو په ګډون یې اووه تنه نور ژوندي بیولې دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې د وسلوالو طالبانو وژل شوی قومندان ملا فاتح نومیږي او د اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې وژل شوی دی. سباون وایي افغان او بهرنیو سرتیرو تیره شپه په همدغه کور کې د وسلوالو طالبانو څلور موټر سایکلونه هم سوځولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو کور باندې چاپه چولې ده چې د کور څلور نفر مړي، څلور موټر سایکل سوځولې دي، ملافاتې په ځای باندې ختم کړې ده او درې نفر طالبان مړي دي. دا ملي اردو او هغه کار کړی ده.
ملا فاتح چې خپل نوم یې محمد انور دی، تیر کال یې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ دپاره د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله، خو په دې وروستیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون له پیلېدو سره نوموړی د یادې ولسوالۍ دپاره د طالبانو لخوا نظامي مسؤول وټاکل شو. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې په اندړو ولسوالۍ کې دا د طالبانو څوم جنګي قومندان دی چې پاڅون کوونکي او افغان سرتیری وژنې. تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د مغیره، ملا حلیم او قاری سراج په نومونو طالب قومندانانو په پرلپسې توګه د عملیاتو او نښتو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی و.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
پاکستانی پوځي چارواکو ویلي چې په لسګونو وسلوال طالبان د پنځمې په ورځ له افغانستان څخه باجوړ ته وشتي او هلته یې پر یوه کلی برید کړی دی. دوی وایي چې له دغو وسلوالو کسانو څخه یې یوولس تنه وژلي او په جګړه کې چې څو ساعته یې دوام وکړ دوه پوځیان هم ټپیان سوي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د مامون د سیمې په کټکوټ کلي کې ځای نیولی و، خو د پاکستان ځواکونو سره تر جګړې وروسته تر شا شول. باجوړ چې د افغانستان د کونړ ولایت ته څیرمه پرته ده، په دې وروستیو کې پکې پاوز د هغو پاکستاني طالبانو پر خلاف عملیات کړي چې د پاکستان امنیت ته ګواښ ګڼل کیږي. پاکستاني چارواکي وایي چې له دې ځایه یو شمېر وسلوال طالبان د افغانستان سرحدي غرنیو سیمو ته راوښتي او له هغه ځایه وخت نا وخت بیرته دې سیمې ته راوړي. تېر میاشت پاکستان پر ناټو او افغانستان انتقاد وکړ چې د هغو طالبانو په مخنیوي کې پات راغلي چې د افغانستان څخه راوښتي او په بر دیر کې دیارلس پاکستاني سرتیري وژلي دي. پاکستاني طالبانو تر هغه برید وروسته یو ویډیو خپره کړه چې په کې له دیارلسو انساني تنو پرې سوي سرونه ښودل سوي چې د دې پوینه د پاکستاني سرتیرو دي. ګومان کېږي چې وروستۍ پیښه به یو ربیا پر افغان لوري او افغانستان کې میشتو د ناټو پر ځواکونو د پاکستان انتقادونه راوپاروي. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان څخه د وسلوالو د وروښتو خبره کوي چې له څو کلونو راهیسې افغان حکومت او امریکا له پاکستان څخه غواړي چې په خپله خبره کې دي د وسلوالو پټ مرکزونه له منځه یوسي.
ستاسو له پیغامونو نه
علاوه امن و نظم دی اول لیوا د سلورم کنده کلتن ثابت زمونږ مشکلات د ماش په باره کې دا درېمه میاشت چې زمونږ ماش نه حواله کیږي هر مقام هر محترم مقام چې زمونږ ماش بند کړی زمونږ ماش خان ګرځېدلې بنګ ته نه هیله کو چې درته زره زمونږ ماش حواله کی او زمونږ د مشکلات حل کی مونږ د وزارت داخلي نه هیله کو چې زمونږ ماشونه حواله کی مونږ ډېر مشکلات لرلو کورونو نه مونږ ته زنګ راځي چې د پیسې راولېږي مونږ سره یو روپۍ نشته چې هر څه کورونو سره تماس ونیسو او مونږ دلته دا دویمه میاشت کېږي چې دلته د تګاولو څه کاپیسا ولایت تګاولو تالۍ کې په وظیفه کې راځي تاسو خپله د تګاولو تالۍ حال وګورئ چې دلته طالبان څومره پیشرف کړی دلته امنیت څومره خراب ده مونږ په څومره سختو شرایطو کې وظیفې اجرا کوو د ازادۍ راډیو نه احترامانه هیله کوو چې زمونږ مشکلات مقاماتو ته ورسوي وزیر صاحب د داخلې سره شریک کړي
آزادی رادیویی مجله
زما سدولا غزنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د آزادی رادیویی مجله په پیل شوی خبرونه کې ل نامتو شاعر سید شاه سعود سره د باز محمد عابد مرکه د جاپان د خلکو یو خوش حکایت ل ځوان ژباړونکو عارف الله حق پرست سره د هغه د ژباړو په اړه خبري او نور مطالب اوریدای شي دونی فرهنگی خبرونه هاجره مراد ولی
په هلمند کې د سړک د ماین په چاودنه کې د ملي رادیو ټلویزیون خبريال عبدالهادي همدرد ووژل شو په دغه پیښه کې چې د چهارشنبه په ماښام رامنځته شوه یو بل کس هم وژل شوی او دوه کسانو ټپیان شوی دي عبدالهادي همدرد د پښتو ادبیاتو لسانس او د انګلیسي ژبې او ادبیاتو په برخه کې لوړې زده کړې په هندوستان کې کړې وې که څه هم د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو د لارې د سر ماینونه معمولا د طالبانو کار بلل کیږي د دغو ماینونو له لاسه په تېرو څو کلونو کې ګڼ ملکي کسان وژل شوي دي د ارواښاد همدرد د قتل په باره کې یو رپورټ هم لرو چې لږ وروسته به یې واورئ دا وریخمولار په نوم څلورم فستیوال په بامیان کې پرانستل شو دغه فستیوال هر کال د ایکو توریزم او د بامیان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په شریکه هڅه جوړیږي د بامیان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ابراهیم اکبری په دې اړه وویل چې د بامیان په مرکز او بند امیر کې د دې درې ورځنی پروګرام مقصد دا دی چې سیلانیانو ته د بامیان ښکلاوي او تاریخي آثار ور وپیژندل شي او د وریخمو لارې د احیا او د ګرځندې صنعت له غوړېدو سره مرسته وشي په کابل کې د یو افغان انځورګر حسام الدین رستاقی د انځورونو نندارتون پرانستل شو په دغه نندارتون کې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په ملي ګالری کې پرانستل شوی دی د ښاغلي رستاقی 350 انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي حسام الدین رستاقی وایي چې په روسیه کې د انځورګرۍ لوړې زده کړې کړې دي او له تیرو دریو لسیزو د افغانستان د نقاشۍ د هنر د غوړولو لپاره کار کوي د ښاغلي رستاقی په اکثره انځورونو کې د افغانستان د خلکو او کلتور د ژوند صحنې رسم شوې دي او د هرات لومړی ورځپاڼه اتفاق اسلام وروسته له 29 کال فعالیت بنده شو د اتفاق اسلام د مسول مدیر جاوید نورزاد په قول د ورځپاڼې د خبرېدو کار ځکه په ټپه ودرېد چې اطلاعات او فرهنګ وزارت بودی جوار کا مکړه او د هغې کارکونکو او 13 شمیرې نیم تراټیټ کړ د ښاغلي نورزاد په قول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د اقدام په نتیجه کې د روان کال لپاره د اتفاق اسلام د کارکونکو شمیر له 14 څخه 16 تنو ته او تیراژ له 2000 څخه 0 ته راکم شوی دی د اتفاق اسلام ورځپاڼې مسول مدیر وایي چې د روان کال په تیرو څلورو میاشتو کې د ورځپاڼې 9 کسه کارکونکو مفته او افتخاري کار وکړ خو تیر اونۍ چې وړیا کار بس کړ د ورځپاڼې خبرېده هم په ټپه ودرېده د یادولو چې د اتفاق اسلام 29 کلنه ورځپاڼه د افغانستان یو مهمه او پخوانۍ ورځپاڼه ګڼل کیږي چې حتی د طالبانو په وخت کې خپرېده نه و بنده شوې
وای چې چیرته سولې هلته سامان مند یو پلرونه په خاورو سپاري خو چې چیرته جنگ وي هلته مند یو پلرونه د زامنو مړي هدیرو ته رسېږي د افغانستان په جنو ولایتونو کې ډیر زلوینو چې مند یو پلرونه د زامنو له جنازو سره هدیرو ته روان وي. د هلمند ځواني مرګ ژورنالیست عبدالهادي همدرد پلار وایي چې زوی په ډیر زحمت تعلیم یافته کړ. د هادي همدرد د وژل کېدو په اړه چې د تیرې چهارشنبې په ماښام د سړک د ماین قرباني شو، د الیاس دایی د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په اګریش ولسوالۍ کې د میانې ویر چاودنې دوه تنه ځوانان ووژل او دوه نورې سخت ټپیان کړل. دا پېښه تېر ماښام ناوخته رامنځته شوه. په وژل شوو کسانو کې د هلمند رادیو تلویزیون تکړه ویاند او خبریال عبدالهادي همدرد هم شامل دی. د عبدالهادي همدرد پلار وایي زوی یې له زده کړې کولو او نورو ته د زده کړې د ورکولو سره ډېره مینه درلودل. هغه وویل ماښام تیاره ورته د زوی د ټپي کېدو خبر ورسېدی.
دی پرون تللی و لشکرګاه ته، هلته خبرونه درلوده. پر یوولس نیم بجې مې خپرونه واورېدله. نو زه راغلم ماخوستن کور ته راغلم، ماښام د ماښام چې مې وکړې کور ته راغلم. نو دی څه وځنډېدی؟ د خپل تر ماښه دی به پخوا راتلی کور ته وځنډېدی. زه رئیس ولم، ما زه خپله پسې وځم. بیا د ده بل مشر ورور و، هغه ول زه بخښې لاړ شم. مالیات زه ورځم چې هر ځای چې دی ناستې د انډیوالانو سره یې بره به زه خوشک ورته وکړم، منت پر وکړم چې ته ولې تونه ځنډېږې. هغه چې زه راووتلم چې مې کتل موټر راته راغی، د زمرجان زمرجان پکښې کې و. ما چې ورته وکړم مال خیر، خدای دې خیر پېښ کړي، بار راوخېږه دې موټر، خپل موټر پرېږده. ما زه خپل موټر چلوای سم، تیار یم پېښ شي ته ول همدرد چکر کړی ټپي دی. څو مې کتل هوا د وایم پر همدرد سترګې مشتلې چې همدرد پروت پر پښه مې وپېژندې، پښه یې لڅه وه.
عبدالهادي همدرد خپلې لومړنۍ زده کړې د ګرشک ولسوالۍ نه پیل، په هیواد کې د پښتو ادبیاتو تر لیسانس ورسولې او په بارني هیواد هندوستان کې د انګلیسي ژبې د ادبیاتو په برخه کې هم پوره زده کړې وکړلې.
زموږ سرمایه زموږ اقتصاد ډېر ضعیف و چې د ده لپاره ما خپل د کور غوا خرڅه کړله. ما وده ته روپۍ ورته ورکړلې چې د په کندهار کې دولس زره افغانۍ ما څه غوښتې وغوښتلې چې زه تحصیل په کوم درې میاشتو پورې وځرځول. ما خپله غوا ورته خرڅه کړل، ما وده ته ورکړلې د تحصیل په کوه.
په دې پېښه کې زکریا په نوم بل ځوان چې په ګرشک ولسوالۍ کې د اسلامي بانک په یوه برخه کې د قرضې د ورکولو او د خلکو په اقتصاد کې د هغوی سره د مرستې په برخه کې کار کوي هم وژل شوی دی. په ګرش کې د همدرد او د ملګري زکریا پر هدیره ډیر کسان راټول سوي وه. دوی د ماینونو پټول ناځوان مردانه کار وبله. وی ویل د خبریال او ویان همدرد مړینه لویه ضایعه ده. د هلمند رادیو تلویزیون د ویان د عبدالهادي همدرد ملګری عبدالقادر قادری وایي له دولت نه غواړو د ماینونو د ښخونکو سره سخت عمل وکړي او د ماینونو په کشفولو او پیدا کولو کې الیزل وکړي. هغه وویل د عبدالهادي همدرد مړینه د هلمند لپاره ډیره ستره ضایعه ده.
تاسو په دې سایه دي چې دلته د انګلیسي ژبې کورس یې درلودې، سنټر یې درلودې، او دلته شاګردان و روزل. دلته د انګلیسي ژبې څخه فارغ کړل، افتخاری سړی و. دا د هلمند راډیو ټلویزیون کې هم خبرونه درلودل او یو ژورنالیست و چې نو موږ د ده په مرګ باندې ډېر خواشینې یو. واقعا کله چې زه خبر شولم نو داسې یو خواشینه شولم چې دا ټول بندونه مې راپسې مړه شول او هېڅ مې نسو کولی چې راولاړ شم.
ټپي سوي دوه تنه ځوانان په کندهار او کوټه کې تر درملنې لاندې دي. دوستان یې وایي روغتیایي حالت یې ښه دی. دا په هلمند کې لومړی ځل نه دی چې ولسي وګړي د دولت د وسلوال مخالفینو له لورې د شخ کړای سو مینون له امله ژوند له لاسه ورکوي، بلکې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه کسان د سړک د غاړې د مینون له امله وژل شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یو لیکوال ویلی وو چې شذو ته د جګو پوندو په بوټونو کې دوزخ ته تک آسان دی، خو د ټیټو پوندو په بوټونو کې جنت ته تل ورته سخت دی. د یو چا بوټونه یوازې د هغه د جنسیت په پیژندلو کې مرسته نه کوي، بلکې یو نوې څېړنه وایي چې د بني ادم د شخصیت ګڼ خصوصیات د هغه له غوره کړیو بوټونو را معلومېدای شي. نور حال وژمه رشیدی را کوي.
په کانساس پوهنتون کې محققان وایي چې که د خلکو بوټونو ته وګورو نو د دوی د شخصیت په اړه په ډیر څه پوهېدلی شو. د شخصیت د مطالعې په نوم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د بوټونو او شخصیت د رابطې په اړه د ترسره شوې څېړنې د ټیم راپور لیکونکو لیکلي دي چې د بنیادم بوټونه د هغه د شخصیت په باب ګټور معلومات راکولی شي. د دغو پوهانو په نظر بوټونه نه یوازې د عملی مقصدونو لپاره او د ضرورت په اساس په پښو کېږي، بلکې د بوټونو د خاوندانو د شخصیت په اړه هم ځینې خبرې راته کوي. بوټونه د خپل څښتن د عمر، جنس، شتمنۍ، سیاسي تمایلاتو او روحي حالت په باره کې ځینې مهمې نښې راښیي. د بوټونو او شخصیت د رابطې په باره کې د څېړنې د ټیم مشر عمری ګیلات رسنیو ته ویلي دي چې د بوټونو سټایل، قیمت، رنګ او شرایط د استعمالونکو له شخصیت سره رابطه لري. په دې باره کې د ترسره شوې څېړنې د غړیو په قول د بوټونو او د هغو د څښتند حال احوال د تړاو په باره کې ځینې ټکي په خو هم خلکو ته معلوم و. مثلا شتمن خلک قیمتي بوټونه په پښو کوي او یاده چې هغه بوټونه چې سمدستي توجه جلبوي او هغه د چا خبره ډیر جلبل کوي معمولا د هغو کسانو وي چې له نورو سره راشه درشه او په مجلسونو او محفلونو کې اوسېدلې خوښیږي. څېړونکي وایي چې د بوټونو او شخصیت د رابطې په اړه دوی ته ځینې نوي ټکي هم معلوم شوي دي. مثلا هغه کسان چې بوټونه د مود په اساس نه بلکې د ضرورت او عملی اړتیاو په اساس په پښو کوي معمولا په زړه پورې او په نورو ګران کسان وي. دغه راز د نیم ساق بوټونو استعمالونکي ممکن یو څه خشن او تیریګر خوی ولري. د دغه تحقیق یوه ډیره جالبه نتیجه دا وه چې د بدرنګو بوټونو څښتنان ممکن د آرام شخصیت خاوندان وي. د بوټونو د هغو د استعمالونکو د شخصیت د رابطې په اړه په څېړنه کې دا هم معلومه شوه چې که یو څوک نسبتا ګڼ شمېر نوي بوټونه لري او یا په خپلو بوټونو ډیر پام کوي نو ډیر احتمال دا دی چې له دغسې کس سره به همیشه دا اندېښنه او پوښتنه ملګري وي چې نور خلک د ده په برخه کې څه وایي. بوټونه د خپل څښتن له سیاسي شخصیت سره هم بې ارتباطه نه دي. هغه سیاستوال چې بوټونه یې ډېر ډولي نه وي او نسبتا ارزانه بوټونه په پښو کوي ممکن لیبرال افکار ولري او خلکو ته د ازادۍ د ورکولو پلوي وي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په پکتیا کې ځایي هنرمندان وایي چې که حکومت ورته څه پلان او پروګرام جوړ نکړي نو دا ویره شته چې په پکتیا کې د ولسی موسیقي ځای پردی موسیقي ونیسي. نور حال د داوود تپان په ریپورت کې.
د پکتیا محلی هنرمندان ګلمندي چې دولت لپاره غورځولي او د دوی لپاره غورځېدو سره به محلي موسیقي امرستر بلې له خطرونو سره مخ کیږي. دغه موسیقي کوونکي وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ملي رادیو ټلویزیون د پخوا په څیر چې په ملي ورځو جشنونو او لاغې پرته په خاص وختونو کې د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو په موخه ځانګړي پروګرامونه لرل وسنه لري. دوی کڅام له وسنۍ ادارې څخه ډېر شکایتونه کوي. دا هم وایي چې ولس د غربي موسیقي په اوریدو خپل محلي موسیقي شاکړی او هیر کړی ده. د دوی خبره ده که چیرته ولس خپل محلي موسیقي ته شاکړی کای رښتینی افغاني موسیقي ورستر بل ل ډیرو لوی خطرونو سره مخ شي. په پکتیا کې مشهور محلي سندرغاړی او د هنرمندانو د ټولنې مشر رحیم وای
مخ کې د هنرمندان ډیر توشر کده ډیر مخ پته ګو اوس اکثر هنرمندان اکثر خلک ټول د غربي موسیقي ته او هنرمندان غربي موسیقي ته مخ کړی او مخ کې د محلي هنرمندان خلک ډیر خو کوو شپې شپې به خلک ناسو شپې به سبا کولې ناسو تشویق
رحیم کسام په دې برخه کې دولت په نه پاملرنه تورنوي وایي چې ولس هم د غربي موسیقۍ په اورېدو خپل محلي موسیقي پرېښي او ښایي په همدې اساس محلي هنرمندان زړه ماتي او موسیقي له منځه لاړه شي.
دولت روس خو موږ ته هیڅ نه دی کړی. موږ غوښتنه ډېر کړې تر وزارت او فرهنګ پورې هم مکتوبونه موږ وړ چې بد هنرمندان ته یو دفتر برابر شي یو عالد موسیقي یو مسد یو تمرین لپاره کار بار برابر سم تر اوسه هیڅ دوی کوم اقدام نه کوي. غوښتنه خو موږ دا لرو چې بد هنرمندان تشویق شي هنرمندان وغواړي هنرمندان سره کومک وشي هنرمندان ته سرپناه ورکړي.
محلي سندرغاړي دا غوښتنه کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیر په څیر د محلي موسیقۍ د پیاوړتیا په موخه ګړندي ګامونه واخلي او د خپلې موسیقۍ راتلونکی د پیاوړی کړي.
زموږ همکار باز محمد عابد له نامتو شاعر سید شاه سعود سره د هغه د شعرونو د کتابونو په باره کې د شعر او فلسفې د تړاو په باره کې او د پاکستان په نسبت په افغانستان کې د هغه د ډیر شهرت د علت په باره کې خبرې کړې دي. د مرکې د اوریدو بلنه درکو.
سید شاہ سعود کی سمرا پبرا پختونخوا کی پو شیر کی مترا دے او خلقی دے او شاعر پہ حیث باندھی پی جنی پکوز پختونخوا کی فکر نو کو مکدا غمرا متراوی دام دغ خبری وجہ لخاغلی سعود نہ پختو میرا بنی وکئی
ابھی جان ستا سو پختنا چکم دا دی سدس مضبوط جواب ما سره نشته دا خود خلق خو خره چ سوک پی جنی سوک نہ پی جنی سوک خو خی سوک نہ خو خی زما د کلی وطن د پی خبر د چار صدی د مردان د دی علاقو چ سمرا شاعران دی د سیما ډیر واکی نہ پی جنی کو آگے کی زما کسور دے زما کتابوں نے ورسی طرح